السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله استانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې مو د سر موضوع دا چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ اعلان کړ په دغه لیست کې شاوخوا 2500 کسانو ته ځای ورکړ شوی او تمه ده د دوه په غونډه کې چې د اپریل 19 په پیل او په 20 په ختمیږي له طالبانو سره مشوره خبری وکړي نور مسایل هم لرو د فرانسې د یوې لرغونی کلیسا د ورخښتو په اړه هم تاسو ته ورستی جزئیات درکو خو تر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان حکومت نن د حکومتانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون ونه کړي او د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی پوره خبر نو اوري د افغانستان حکومت د حقوق کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي د افغانستان حکومت نن ویلي چې دا پلاوی 250 غړي لري د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري په ولند په ویډیوي پیغام کې چې نن یې رسنیو ته استولې ویلي چې په دې پلاوی کې د خلکو د مختلفو ډلو استازي شامل شوي دي
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سی وو چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو
ټاکل شوی چې د رواني جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبري پیل سي چې د یک شنبه تر ورځې پوي د دغه لیست جزئیات تاسو د ازادي رادیو پر پاڼه کتلای سي په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزيشن شمیر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې برخه نه اخلي د افغانستان حکومت ویلي چې جرګه د ثور په نهمه کوي ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي جرګه کې 2500 قومي مشران سیاسي رهبران او د خلکو استازي ګډون وکړي خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د استخباراتو د ادارې پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي غوی پرون ویلي چې جمهور رئیس غنی مشوره نه ورسره کړي د افغانستان د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان ولسمشر د کابل شهر د قلعه واحد په سیمه کې نن د سیلاب ځپلو کورنیو سره د ژمنو مرسته وکړه غنی د خلکو یوې غونډې ته وویل د هغو کسانو سره به چې په دې سیمه کې د کابل سیند غاړې غصب کړي قانوني چلند وشي ولسمشر له خلکو سره ژمنه وکړه چې د کابل سیند پر غاړه به استنادي دیوالونه جوړ شي ولسمشر ویلي چې د شهر په 15 او شپږمه ناحیه کې اوسل شل کورنۍ به چې کورنه یې سیل وړي په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي د یو بل خبر لمخې د افغانستان د هرات په اوبی ولسوالۍ کې 15 تنه د سیل له امله مړه شوي دي او ولس تنه لا درک دي د افغانستان د حکومت یو چارواکي دا خبر اسوسیټډ پرس ته ورکړی دی حکومت ویلي چې په وروستیو 36 ساعتونو کې 14 ولایتونو کې سیلونه راغلي دي په میدان وردګ ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې 2 تنه د سیل له امله مړه دي او ګڼ شمېر کورونه تخریب شوي دي په میدان وردګ کې د نرخ او جلریز ولسوالۍ خلک سیل ډیر ځپلي دي د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی چې دوی کوچنی انجونی له امله مړه شوي او څلور تنه زخمیان شوي دي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو قومي مشر انور صدیقی نن د ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د ششتې پر بازار سیل راغلی دوکانونه یې وړي او بازار بند دی د افغانستان حکومت تر اوسه د سیلونو له امله د تلفاتو مجموعي شمیر نه دی اعلان کړی خو د اسوسیټډ پرس په حواله د روان میلادي کال له پیل راهیسې د سیلونو له امله تر 110 زیات خلک مړه شوي دي د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی په دې کلیسا کې پرون اور ولګېد د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې د فرانسویانو د فخر وړ تاریخي کلیسا په بشپړ ډول لړنګېدو ساتل سوې ده او دوی به یې له سره ورغوي
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale, nous la rebâtirons tous ensemble.
ته وایي زه تاسو ته صادقانه وایم چې موږ به دا کلیسا بیا ورغو. بې له شکه چې دا د فرانسې د تاریخ برخه ده او دا پروژه به راتلونکي کلونه وخت ونیسي، خو زه دې ته متعهد یم چې بیا به ورغول سي. د پاریس ښار زرهاو وحشتو پلو اوسیدونکو او سیلانیانو پرون په دې کلیسا کې د اور لمبې وکتلې. د کاتولیکو عیسویانو دا کلیسا تقریبا 8.5 کاله عمر لري. د اطفایې کارکوونکو پرون هڅه کوله چې په کلیسا کې دننه هنري آثار له تخریبه وساتل شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 144 تنه وژل سوي دي. د دې سازمان په وینا د رقیبو وسلوالو ډلو په جنګ کې تر اوسه 75 تنه زخمیان دي. د لیبیا ملي پوځ په نوم د وسلوالو ډلې چې د خلیفه هفتر په نوم قمندان یې مشري کوي، د اپریل په 5مه د ترابلس د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په ترابلس کې ملیشه ډلې چې هلته د ملګرو ملتونو د ملاتړ کوونکي حکومت سره تر یوه حده تړاو لري، د هغه په وړاندې مقاومت کوي. او د روسیې محکمې د ناروې یو وګړی په 14 کاله بند محکوم کړ. نارویژی فورتبرګ په داسې زندان کې وخت تیروي چې شدید امنیتي څارنه یې کېږي. فورتبرګ د 13 کلونو دی او د روسیې او ناروې د سرحدي څارونکي په توګه یې دنده هم ترسره کړې وه. هغه د روسیې د امنیت فدرالي ادارې په 2018 میلادي کال کې ونیو. پر هغه تور لګېدلی و چې د روسیې د اټومي اوبتلونو په اړه یې د پټو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوله. د روسیې محکمې هغه نن د بندو دروازو شاته محاکمه او مجرم معرفي کړ. فورتبرګ د بېګناهۍ ادعا کړې او د ناروې لپاره د جاسوسۍ تور یې رد کړی دی.
فرشته جلال دی و ده افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړ.
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي شو.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو پلازمینه کابل کې سیلابونه راوتلي دي او خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي.
ما رفته پیش شدن نمیتونستیم سیل آمدن واس خراب استد.
فرانسی پلازمینه پاریس کې د یوې 8.5 کلنی زړی کلیسا د اور لګیدنې وروسته چې دغې کلیسا ته ډیر زیان رسولی دی، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه وکړه چې دا کلیسا بیا ورغوي.
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale.
ای وایزه صادقانه تاسو ته وایم چې موږ به دا کلیسا بیا جوړ کړو. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به دوه اونیزې خپرونې، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست د قطر د بین الافغانی خبرو لپاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړ. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیو پیغام کې ویل چې په دغه لیست کې د افغانستان له ټولو اخشارو څخه کسان ټاکل شوي دي. تمه ده دوی د جمعې په ورځ له طالبانو سره د دوهې په غونډه کې برخه واخلي او هلته به د سولې په اړه باندې مشورې وکړي. واصل وصال په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د سه شنبه په ورځ د 250 هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوی دغه ناسته د اپریل 9 نه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. د حکومت لخوا په خبر شوی لیست کې د عامه روغتیا د پخوانی وزیر سوریا دلیل، د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس سیما سمر، د رسنیو استازي صدیق الله توحیدی، د سولې دالی شورا مرستیال او رحمان سلیم، د سیمایز ارګانونو د خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیگ، د ټولګټو وزیر یما یری، د کرن وزیر نصیر احمد دورانی، د قانون او پټرولم وزارت سرپرست نرګس نهان او د ولسمشر د ټاکنیس ټیم مرستیال امرالله سالی نمونه شامل دي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویل دي چې د یاد نوملړ چمتو کولو کې د هیواد ټول اخشار په نظر کې نیول شوی دی.
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقلو شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سی وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د دوه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دې وړاندې امریکایي پلاوی 15 ځله د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري چې روان کال د سولې کال وي او اوس د دې وخت رسیدلی چې په افغانستان کې نور جنگ پای ته ورسیږي. طالبان چې تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو اوس یې د قطر ناستې ته چې د اپریل په 19 کېږي شین څراغ ښودلی دی. دغې ډلې د دوهې ناستې ته چمتووالی نیولی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د طالبانو په استازیتوب یو 25 کسیز پلاوی ګډون وکړي. طالبانو له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د لومړي ځل لپاره به د دوی په پلاوي کې ښځې هم شاملې وي چې په دوحه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو او افغان پلاوي سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړي. خو د رویټرز تر راپور خپرېدو وروسته طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې دغه خبرې ناسمې تعبیر شوې او د قطر په ناسته کې د دوی په استازیتوب ښځې ګډون نه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان پلاوي او طالب استازو ترمنځ به د قطر راتلونکي ناسته څه پایلې ولري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې باور دی چې د حکومت لخوا د نوملړ اوږدېدل د دې لامل کېږي چې دغه ناسته بې پایلې شي. نوای د حکومت لخوا چې د کومو 250 کسانو نوملړ اعلان شوی دی، له مختلفو ګوندونو او ډلو پکې بیلابیل اندونه وجود لري چې دغه مختلف لیدلوري نشي کولای طالبانو ته یو واحد نظر وړاندې کړي او پرته له کومې نتیجې به بیرته راستنه شي. د ښاغلي سیدی پان د طالبانو په پرتله د حکومت نوملړ په مراتبو اوږد دی، خو غوره دا وه چې حکومت د اغېز لرونکو سیرو یو محدود پلاوی ټاکلی وی. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان د یو لوی پلاوی لیست اعلان کړ چې پکې به ټولو سیاسي اقشارو ته د حکومت په خبره ځای ورکړل شوی دی او دوی به د دوهې په ډایالوګ کې چې د افغانستان د همدغه ټیم او د طالبانو ترمنځ د سولې په رابطه مشورتي ډایالوګ او خبرې وي ګډون وکړي. د جمعې پر ورځ د همدغو خبرو د پیل په اړه باندې مو له د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره مخکې خبرې کړې دي. هغه لغ مو پاول کې وپوښتل چې د یو لوی پلاوی اشتراک به څومره وکولی شي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
لومړی دا چې دغه کوم هیئت چې زی او د طالبان سره کېني دا په خپل ذات کې د یو نوي ټوکېدلې هیلې زیری منطرح کوي، لکه څومره چې دغه هیئت یا دغه استازو قاعده پراخه ده همدومره د بنیادي سولې د راتګ دپاره زمینه برابروي. کله چې مونږه د بنیادي یا اساسي یا تلپاتې سولې خبره کوو، یو فرمول دی چې په هغه کې باید ټولې ټول اقشار شامل وي. د حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ دا دومره خبرې تاویلی ماویلی زه په نیک پال باندې نیسم. د سیاسي اپوزیشن او طالبان د حکومت ترمنځ دا خبرې په دې معنی باندې چې هم پکې د حکومت استازولي وشي، هم پکې د سیاسي اپوزیشن د ملت استازولي، د ښځو ځوانانو حضور، دا په خپل ذات کې د یو تفاهم لپاره لارې ایجادې. معنی دا ده چې راځي ډیر زیات توقع ونکړو چې دغه هیئت کله د نسم ته درشم پورې له طالبانو سره ګوري هر څه به حل شي، بلکې دا باید یو بین افغاني تفاهم لپاره لارې ایجاد کړي او دوی په نیک پال باندې سم فکر کوم چې نتایج به بهتر وي.
طالبانو په خوا ویلي چې له حکومت سره به نه کینی، دا ځلې ویلي چې د حکومت له استازو سره په دې شرط کینی چې هغوی په شخصي توګه باندې اشتراک وکړي او نظریات هم شخصي څرګند شي. څه فکر کوئ د دوی دغه دریس څنګه را نرم شوی دی؟ آیا دوی باندې فشارونه دي که څنګه؟
نه، فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو هغه اساسي رنگ دی، ماډل دی. په ټوله دنیا کې دواړه طرفونه دوه کار کوي، چې کله جګړې وي او بیا جګړې پای ته رسیږي دوه کار کوي. یو دا دی چې دواړه طرفونه یو بل ته د قوت، عظمت، قدرت ښکارندوی کوي او نمایش کوي، ډېر جګړې کوي، تندرو په مخ باندې ځي. دویم طرف دا دی چې په مذاکراتو کې دواړه طرفونه ډېر زیات لوی لوی غوښتنې وړاندې کوي. د طالبانو یو غوښتنه دا وه چې د افغانستان له حکومت سره نه کینو، او دا دومره موده په خپل ذات کې ګټونکي ځکه وو چې یو هم ځان مهم او محترم وشمېره. دویم دا دی چې دنیا یې پر ځان باندې خبره کړه په خپل قدرت باندې، او دریم دا دی چې کله کده مذاکرات پر میز باندې کینی او خبرې سره کین نو طالبان بل ور ګټی کوي او په دغه لوري لوري لاسرونه بلري. معنا دا چې اولی ویلی حکومت سره نکینو وزارت شکل مشترک هیئت تلتا د خپل ذات کې طالبانو یو فرمولو چې هغه په قدم په قدم باندې عملی کوي. نو کې دې شي په اصل کې چې بیا د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې کې دې شي چارون کې تضمینون کې د افغانستان سیاسي اپوزیشن او ملت ټول طالبانو سره کېنی او یو هوکړه ته ورسیږي.
ښاغلی خادم، د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې اوربند شي او بیا سوله ټینګه شي او ورپسې نور شرایط هم چې دغه تطبیق شي او په یو فکر کوي چې دا ځل به دغه مسایل باندې ټینګار زیات شي.
زه باور نه لرم چې د سولې په معامله باندې یا په کوم هغه توافقنامه باندې پر هغه باندې بحث وشي، د هغه په محتوا بحث وشي. زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به د افغانستان ملت او حکومت د طالبانو او طالبان به د افغانستان د ملت او حکومت په هغه کې هر رنګ خلک شامل دي، یو د بل په ذهن باندې به پوه شي، یو بل بل سره خبرې وکړي. هغه سولې تفاهمات چې افغانستان تر ملت دي، طالبان د سنویو کلونو طالبان دي، هغه فکر به له منځه لاړ شي چې طالبان معاصر دي. هغه طالبانو کې چې کوم فکر و چې ګواکې ټول په افغانستان کې د افغانستان د حکومت استازولي کې هغه بل منځل راځي. زه فکر کوم چې دا یو تفاهم او د نظریاتو د تبادلي کانفرنس
د سیاسي او نړیوالو کارپو افغان د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپو سید انتظار خادم وو لازادي رډو سره مرکه وکړه. هغه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان دی لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې د مشورتي ناستې په اړه باندې خپل تحلیل شریک او د هغه خبره دغه لوی غونډه به د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې پر اړه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس به له یو بل سره د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې وکړي. د دغه کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه تحریمونه به د سولې مشورتي لوی جرګې پر جوړېدو اغېز وکړي که نه، ټینګار وکړ چې د دې جرګې د ترسره کېدو نیټه معلومه شوې. له دې سره د ولسي جرګې اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي په دې حال سره به د سولې مشورتي لوی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. په دې اړه فیروزه عزیزي راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشرۍ انتخاباتو ځینو نوماندانو او یو شمېر سیاسي څیرو په لویه مشورتي جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې، د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دغې جرګې نیټه معلومه شوې ده. خو آیا دغه جرګه به له دې تحریمونو وروسته هم ترسره شي؟ د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تاریخ برگزاری جرګې مشورتي سول
د سولې مشورتي لوی جرګې د ترسره کېدو نیټه مشخصه شوې ده او ټول چمتووالی ورته نیول شوی. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ناسته شوی او احتمالا نن به هم یو ناسته وسی او هیله مند یو چې یو داسې جرګه ولرو چې د یو ملي بحث لامل وګرځي. تمه لرو چې رامنځته شوې ستونزه حل شي او کچری بیا هم دوی په جرګه کې د نه ګډون پریکړه وکړه، بیا به هم هغه وخت تاسو ته معلومات درکړو.
د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په لویه مشورتي جرګه کې د نګډون اعلان وکړ. د دغه ټیم په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د دغه جرګې جوړېدل د ستونزو د هواري لپاره ګټور نه دي او د همدې لامل له امله په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. له دې وروسته د حنیف اتمار په مشرۍ د سولې او اعتدال او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو هم دغه جرګه تحریم کړه. د حنیف اتمار انتخاباتي ټیم دا وی لامی په خبرولو سره د غاجرګه فرمایشي او د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین هڅه بللې ده. د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر نور نوماندانو ګلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، نورالحق علومی او ځینو سیاسي څیرو هم د ورته اقدام کولو سره په دغه جرګه کې د نه ګډون اعلان کړی دی. ټاکل شوی چې د سولې لویه مشورتي جرګه د رواني سور میاشتې په نهمه نیټه جوړه شي. له دې وړاندې د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي و چې په دغه جرګه کې به 2500 کسان چې سامنیم به انتخابي وي ګډون وکړي او د سولې د پروسې په اړه به سلا مشورې وکړي. که څه هم افغان حکومت دغه جرګه د سولې لپاره یو لار بولي او له طالبانو یې په رسمي توګه غوښتي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خو طالبانو د یوې لامی په خبرولو سره د سولې لویه مشورتي جرګه یوه دسیسه بللې. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه جرګه به له ټولو انتقادونو او غبرګونونو سره سره چې ترسره کېږي قانوني بڼه به ولري. د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
د سولې په مشروطي لویه جرګه کې د استازو ګډون پخوا معلوم سوی و، خو بیا هم د مشرانو ګډون پکې اړین دی. تمه لرو چې له سلیقې پرته ټول اړخونه پکې خبرې وکړي او کوم اقدامات چې ترسره سوي نه باید په نیمه لار کې پرېږدو. هیله لرو چې حکومت نماندان او سیاسي څېرې یووالی ولري.
ولسمشری ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو وړاندې ویلي و چې د دغې جرګې د جوړولو هدف د سولې په اړه د یوه ملي بحث رامنځته کېدل دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ورستی ورختونو د کابل ښار هغه اوسیدونکو چې کورونه د کابل سیند ته څیرمه پراته دي له ستونزو سره مخ کړي. د مسؤولو ادارو چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دغو ورختونو کې د کابل ښار په اړوندو سیمو کې تر اوسه 22 کورونه ړنګ او یو کس وژل شوی. خان محمد سیند دغو سیمو ته ورغلی، له زیانمنو شویو سره یې له نږدې کتلی او دغه راپور یې تیار کړی.
د کابل د قلای زمان خان سیمه چې اوسیدونکو په ډیرو لږو امکاناتو له خپلو کورونو نه د باران او سیلابونو اوبه وباسي. دغه سیمه چې کابل سیند ته څیرمه پرته ده، اکثره کوڅې او کورونه د باران او د کابل د سیند اوبو په سر اخیستې دي. د دغه سیمې اوسیدونکو وایي درې څلور شپې کېږي چې له دې ویرې نه وده کېږي چې کورونه ړنګ نشي او مرګ ژوبله پکې وروان نه وړي. د قلای زمان خان یوه اوسیدونکو ببرک آزادي راډیو ته وویل
چاردلته پختنه نسته، ټول شپم داسین غاړه کې تیرا کړه. دغه وس تقریبا 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر لره لارګ نه پراته یاسو، د سیم نه بل زړه کې پراته یاسو. همغه د کابل زړه د کابل ښار څخه په دې وضعیت نو موږ خدا ولایتونه ته وبو ویسي خو یې چاغو.
په دغه سیمه کې مو یو خزه ولیدې چې ماشومان ورسره غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، خو د کوسول لډندونو نشي اوخته او مجبوریږي چې بیرته کور ته ستنه شي.
ما رفته تیر شو نه میتونستیم سیل اومدن واس خراب است، ما دغه تیر شو نه تونستیم پاس گشتیم.
په دې سیمه کې مو داسې کورنۍ هم ولیدې چې لډارې کډه کوله. د سیمه اوسیدونکو ویل چې که کابل ښاروالۍ مرسته نه کوي نو خاورې، شګې او پلاستیکي بوجۍ دې راکړي چې په خپله پرې د اوبو مخه ډب کړي. کابل ښاروالۍ وایي د شته ستونزې کمولو ته یوه کاري کمیټه جوړه شوې چې موظفین شپه او ورځ د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره مرسته کوي. د دغه ادارې ویان جلیل سلطانی آزادي راډیو ته وویل
کابل
په کابل ښاروالۍ کې د استرار کمیټه جوړه شوې. د کابل سیند ته څیرمه زیانمنېدونکې ټولې سیمې معلومې شوې. په تیرو درې څلورو ورځو کې مو ډکې سباندې 300 بوجۍ د سیند د دیوالونو سوری ته یخي چې اوبه ترې کورونه او کوڅو ته لاړې نشي او کورونه ونه نړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوو ورځو کې د کابل په ګډون په 22 ولایتونو کې د زورورو بارانونو او سیلاونو د راوتلو اټکل هم کړی دی. د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ ادارې له خلکو هیله کړې چې روان وضعیت ته په کتو له احتیاطه کار واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي روانو بارانونو یوازې په کابل کې 22 کورونه ویجاړ کړي دي.
د کابل یک نفر شهید است، 22 منزل.
د موبایل په کابل کې یو کس شهید لرو. د 22 کورونو د ړنګېدو خبر ورکړل شوی. یو اندازه مواصلاتي لارې له اوبو لاندې شوي. ټیمونه هڅه کوي چې د خلکو ستونزې حل کړي. کابل خاریان وای د بارانونو او سیلاونو ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې هر کال په دغه موسم کې خلک او کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي، خو حکومت پر وړاندې لازم تدابیر نه لري. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته وګ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي د نوتردام لرغونی کلیسا به چې ډیره برخه اور سوځولې بیرته ورغوي. دوه شتمنو فرانسویانو وار له مخې د دې کلیسا لرغولو سره د سلګونه میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې. د پاریس د نوتردام کلیسا په دې ښار کې د ایفل د برج تر څنګ د فرانسې یو مهم لرغونی اثر دی چې هر کال یې لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. د نړۍ یو شمېر مشرانو هم پر دې پیښې خفګان څرګند کړی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور چې 9 ساعته دوام وکړ مړ شوی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا سل متر برج د فرانسې له مشهور ودانیو څخه د وروسته له هغې ونړېد چې لرګین چټې د اور په لمبو کې وسوځېد. ولسمشر ایمانویل مکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې، خو ویلي دي چې تر دې د لا زیاتې خطرناکې تراژیدۍ مخه نیول شوې ده. که څه هم د دې 850 کاله زړې کلیسا لوړ برج او چت نړېدلی، خو دوه نور برجونه او اصلي ودانۍ د اور له لمبو ژغورل شوې دي. د اطفایي کارکوونکو نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړې چې د دغې تاریخي کلیسا دننه لرغوني آثار وژغوري. د فرانسې ولسمشر مکرون دغه راز ژمنه وکړه چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. خو په فرانسه کې دننه وار له مخې د دغې کلیسا د رغولو لپاره د سلګونو میلیونو یورو ژمنې شوې دي. د فرانسې دوسترو شتمنو د دې کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې ده. برنارد ارنالډ او د هغه د قیمتي وسایلو د تولید کمپنۍ د 200 میلیونه یورو او بل فرانسوي میلیارډر فرانس پینالټ د 100 میلیونه یورو د مرستې ژمنې کړې دي. د پاریس ښاروالي هم ویلي چې نیت لري د دې کلیسا د رغولو لپاره یوه مرستندویه غونډه جوړه کړي. د فرانسې د کلتوري آثارو ماهران بیا وایي چې فرانسه نور هغومره غټ لرګي نه لري چې د دې کلیسا لرغونی چچ د اور په لمبو کې سوځېدلی بیرته ورغوي. پولیسو ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې اداره وایي پېښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو ولري. د اور وژنې د پرونیو عملیاتو پر مهال د اطفایې یو کارکوونکی سخت او دوه پولیس برسېرن ټپیان شوي دي. د نړۍ مشرانو هم د دې پېښې په اړه خواشیني او د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د 12مې پېړۍ دغه کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا د کلتور لپاره یو سمبول وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ټویټ کې ویلي چې د پاریس په نوتردام کلیسا کې د شدید اور لیدل ډیر وحشتناک دی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې ویلي چې په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او د هغو کسانو په فکر کې ده چې په کلیسا کې د اور وژلو لپاره هڅه کوي. د پاریس د ایفل د لوړ برج تر څنګ د نوتردام کلیسا د فرانسې له مهمو لرغونو آثارو څخه ګڼل کېږي چې هر کال لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. وروستی ځل دغه کلیسا ته د فرانسې د انقلاب په مهال زیان رسیدلی و، خو د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې تقریبا له زیانه په امن کې پاتې شوی و.
اوس هم عصمت ساروان یو معلوماتي مطلب تاسو ته وایي.
د یوې نه نوي کلنې ښځې عدلي معاینه وشوده چې د هغې د بدن د غړیو موقعیت له نورو انسانانو سره توپیر درلود. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ښځې چې روز ماري بنتلی نومېده نه یوازې دا چې نه نوي کاله عمر کړی، بلکې 15 ماشومان هم لوی کړي دي. د بنتلی له مړینې وروسته د پورتلند پوهنتون د طب محصلانو د هغې د بدن منځ د ازمیښتونو لپاره وڅېره. که ګوري چې لزړه پرته د بدن دننه نور ټول غړي په خپل ځای کې نه دي. دا نادره او حیرانوونکی کشف په یو کانفرنس کې اعلان شو. دا ډول وضعیت سټیټس انورسیوس ناروغي نومیږي. کوم کسان چې دا ناروغي لري د زړه له خطرناکې ناروغۍ او نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ کیږي او عموما عمر لنډ وي. خو بنتلی د نورو خلاف اوږد عمر وکړ. د پورتلند پوهنتون محصلان وای کله چې د دې شزي د بدن غړي کتل، د دې ته پام شو چې د هغه د وینو د رګونو رنگ له نورو انسانانو سره توپیر لري. د دې شزي د بدن ټول داخلي غړي شي خواته وو، خو د وینو عجیب رګونو ور سره مرسته کړي و چې زړه شفافیت وکړي. د بنتلی کورنۍ له دې خبره نه و. د هغه د کورنۍ غړي وای چې د نورمال ژوند درلود او ډاکټر ته هم عموما د آرتروز د ناروغي لپاره تلله. البته یو وخت ډاکټرانو غوښتل چې د بنتلی د رحم د لری کولو ترڅنګ د هغه اپنډکس هم لری کړي، خو د هغه د اپنډکس په موندلو بریالي شوي نه وو. ویل کېږي چې په هرو 2000 تنو کې ممکن د یو انسان د بدن غړي پر خپل اصلي ځای نه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاسم ځواک لهلمند لیکلي په قطر کې د سولې غونډې ته خوشبيني او هلمند يم چې په دې او هلمند يم چې په دې غونډه کې پور باندې خبرې وشي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د قطر پراتون کې غونډه کې د خزو پراخ ګډون د ستایلو ده. صادق لپکتیا لیکلي سولې د افغانانو ارمان ده او باید افغانان لیو بل سره متحد شي. فاضل مایل له بدخشان د سیلابونو په اړه لیکلي چې د دې ولایت ټولې او شمال شرقي ولسوالۍ د سیلابونو په خاطر لارې او سړکونه بند شوې دي. واحد مدقق لیکلي ل څلور رئیس په لوګر کې سخت بارانونه شوي او بيد الله سروري هم د لغمان لالشنګ لیکلي لته 13 ورځ رئیس په لالشنګ کې سخت بارانونه دی او سیلابونو خلکو ته زیان اړولې. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت نن د حقوق کسان نوملړ خپور کړ چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي. په دغه لیست کې 2500 کسان شامل شوي دي. تاسې د ازادي راډیو پر پاڼه کتلی سئ. د افغانستان جمهور رئیس نن د کابل ښار د قلیوایت په سیمه کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کومک ژمنه وکړه. غني د خلکو یوې غونډې ته وویل د حقوق کسانو سره به هم قانوني چلند وسي چې د کابل سیند غاړې غصب کړي دي او هلته به استنادي دیوالونه جوړ سي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 1024 تنه وژل شوي دي او 258 تنه زخمیان دي. پر ترابلس د خلیفه هفتر په نوم د یوه قومندان د وسلوالو او په ترابلس کې د میشتو ملیشو ترمنځ جنګ دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې له امله 8000 کسان بې کوره شوي دي. او د روسیې محکمې د ناروې یو غړی په 14 کاله بند محکوم کړ. فورتبرګ د دریش پیتو کلونو دی. پر هغه په روسیه کې د جاسوسۍ تور لګېدلی و. نن هغه د بندو دروازو شاته محاکمه سو او مجرم وپېژندل سو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د احمد شاه ابدالي څلور ورځنی فرست کلاس کرکټ سیالۍ د باران له امله وځنډېدې. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوې وه چې نن د ننګرهار د غازي امان الله خان په لوبغالي کې بندي امیر او بوس لوبډلې، د کونړ په لوبغالي کې مس عینک او سپینغر او د کابل په ایوبي لوبغالي کې د کابل او اموزن لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي، خو د سختو ورښتونو له امله دا سیالۍ تر نامعلومې مودې وځنډول سوې. ښاغلی هوتک زیاته کړه دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوي وې چې د افغانستان د شپږو زونونو لوبډلو پکې برخه درلوده. نوموړي دا هم وویل چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه د کابل لوبډله د 1.5 نمرو په درلودلو سره تر نورو مخکې ده. همداشان امو لوبډله د 22 او سپینغار لوبډله د 26 نمرو په لرلو سره د جدول په دوهم او دریم ځای کې قرار لري. او د ایتالیا پولیسو د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ د نن شپې د سیالیو لپاره د هغو 450 نندارچیانو مخه نیولې چې د فوټبال لوبغاړي ته وسلې له ځان سره لیږدولې. دغه سیالۍ نن شپه د ایتالیا په تورن ښار کې د یونتوس او ژاکاس فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. فکر کوي دغه وسلوالو کسانو غوښتل چې بیا د سیالۍ ګډې وډې کړي. د ایتالیا د تورن ښار پولیسو له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې د دغه سترې فوټبال سیالۍ امنیت یې نیولی.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کتلی او بیا اوریدلی شئ. اوس هم ورځو میدان وردګو ته. په میدان وردګو ولایت کې سیلابونو دوه کسان وژلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي. د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي وایي یاد زیانونه د دغه ولایت په جلریز او نرخ ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتي. شریف الله شرافت په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی. همدارنګې په اروزګان کې هم د سیلابونو په اړه باندې له خلکو سره خبرې کړي دي. تر هغه وروسته به بیا 2019 پروګرامونه خپاره شي. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ یو پروګرام او بیا د ګوډې چار تنظیم خبرونه.
د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په جلریز او نرخ ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس فاروق ځواک نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیلابونه تیر شپه راغلي دي. نوموړي وایي په جلریز ولسوالۍ کې سیلابونه اوس هم ډیر په شدت سره روان دي او شاید نور زیانونه هم واړوي.
نرخ او جلیس کې دوه نفر په شهادت رسیدلی دي. په نرخ کې یو نفر د تندر دی غورځېدو، جلیس کې یو نفر د سیلاب د زیاتوالي یا د سیلاب د وتلو په اساس باندې په شهادت رسیدلی. همدارنګه تقریبا د لس کیلومتر کې په ټول خو کې د جریز په ځمانه منطق او خروټو کې زراعتي مزه کې د تخریب لاندې دی او
دی وای پلان لري چې حالت سیمه ته د سروې ټیمونه ولېږدوي او د ځانمنو سره مرستې وکړي. فاروق ځواک پر نړیوالو خیریه بنسټونو هم ځغ وکړ چې له یادو سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم پر دولت ځغ وکړ چې دغه سیلاب ځپلو کورنۍ سره عاجل مرستې وکړي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وته کازادی راډیو ته ویل چې هلته زیات شمیر کورنۍ له خپلو کورونو څخه وتلي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. د دې ترڅنګ بل خورا پورونه هم وایي چې د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر لیک وویل چې په یادې ولسوالۍ کې زیات شمېر کورونه او زراعتي ځمکې تخریب کړي. دوی هم پر دولت غږ وکړ چې دغه سیلاب ځپلو سره دې عاجل مرستې وکړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د ارزګان ولایت د مقام د طبیعي پیښ پر وړاندې د مبارزې له مسولینو او د یادې ولسوالۍ له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره بیا هم بریالي نسو. په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمیر ولایتونو کې سیلابونه راغلي او خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي.
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانۍ خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغو نجونو په ژوند را څرخي چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوې ناوې له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسؤلیتونه چې میندې او پلرونې یې په ترسره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوې ناوې به یې ترسره کړي؟ له حقوقي او ټولنیز اړخه له بد چلند میړونو سره د نوي ژوند پیلول ښځې له کومو ستونزو سره مخ کولی شي او د حل لارې څه دي؟
حل لاره دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته وروستل شي، دا ډول اولاد باید په دې قانع شي چې دا ستونزه ده.
زما همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور هم چمتو کړی دی. د خپرونې په لړ کې له یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو، خو لومړی راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې د عرف او دودونو له مخې نجلۍ اړه ده د ژوند په هر پړاو کې بیلابیل محدودیتونه وزغمي او د مسؤلیتونو پیټه تر منزله ورسوي چې یو له دې مسؤلیتونو څخه د بد چلند، موتاد، بې پروا او بد عمل میړه سمول او لارې ته راوستل دي. په دې سره ښځه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاوند سره شپې او ورځې تیرې کړي چې له ماشومتوبه یا په روزنه کې ناغېړي شوي یا د ځوانۍ دوستانو ناسمو کړنو ته ولیدی، بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دنده هم په غاړه واخلي. له هغه ښځو سره چې مونږ په دې اړه خبرې کړي وای، له واده وروسته له بد چلند، میړه څخه وهل چکول، توهین، تحقیر، د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه دولت او تریخواله یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خوند بد چلند زغملی دی. هغه وایي شاوخوا دیرش کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خوند په رفتار او چلند کې اصلاح راولي، خو ونه توانیده. د امنې په خبره خاوني ان په خوړو کې د مالګې یا غوړیو د کمیدو او زیاتېدو سره هم دا وهلې او ټکولې ده.
خاون می ډیر بدخویه دی، وهل ټکول کنځا خو یې ورځنی کارو، کله کله خو یې خواړه په زړه نه وو نو دسترخوان به یې پورې وهه او زه به یې وهلم. داسې کارونه یې کړي چې ویلی نه شم. په ژوند مې هېڅ پوه نه شوم چې څنګه تیر شو. خواښ یې وینډرور مې راته ویلې چې ښه شوې چې راواده شوې، خاوند خو دې موږ اصلاح نه کړی شو، ته به یې اصلاح کړې. خو ما چې هر څه کول نتیجه یې نه
ورکړله. له مینې او صمیمیت ډکې فضا رامنځته کول د ښځې او خاوند د خوشحاله ژوند یو شرط بلل کیږي. خو په افغانستان کې نه یوازې ځینې ښځې د خاوند له مینې بې برخې دي، بلکې عادي ژوند هم مخته نشي وړلی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 50 کلنه نجیبه وایي له هرې ممکنې لارې یې کار واخیست تر څو خاوند باندې له کورنۍ او ماشومانو سره مینه پیدا کړي، خو بریالی نه شوه. نجیبه وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوش اوبو هم سوځولې چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درست عمرې د سارا کې وو، د انډیوالانو سره ګرځېد، هېڅ فکر وشي په کور کې نه و. زما ښځه ستا د ما یوانان د ما لاسو باندې جوش اوبو یې توی کړې، خو مې وسواتین داسې حال ورځ ډېره بدخوی سړی و.
نجیبه اوس په یوه دولتي اداره کې د اجیری په توګه کار کوي. د هغې په خبره له واده وروسته یې خاوند خپل زیاتره وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه، او د میرمنې او اولادونو نفقه یې نه ورکوله، نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال دوه کاله درې کاله ښځه زه مجبوره سم زتیم کېنول، اول مور پلار کېنول، مور پلار اصلاح نه کوي زتیم خپله مې کېنو زاري مې ورته کوو زر مې ویلو ټوکله زتی لاس واخله پیدا د مخوی ده زتی ډیر حال ورځ بعد مې ولله زویه د ما لاس مات سو سر مې مات سو پښه مې ماته سوه دغه څه حال ورځ د نن ورځ پورې دای مړ سو یو کال یو نیم کاله کېږي لږ زه بیاګام سو.
له بلې خوا د لغمان ولایت اوسیدونکی علا محمد بیا وایي ښځې دا وړتیا لري چې خپل میړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکې له واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه، خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
ودونه خو ډېر ګټه کوي، اصلاح کېږي، خپل کور غم کوي، نه نوي پیسه سړی اصلاح کېږي.
تاسې ځواني کې څنګه وایي؟
موږ ځواني کې داسې یو لکه لیوانیان چې کله واده وکړو ایله پوه شو چې دا ځمکه د اسمان ده، نه پېدلو موږ دا دیوال سره جنګ وکړو، داسې مست وو چې واده مو کوو ایله لارې ته راغلو.
که څه هم د ښځو جوړښت عاطفي او ظریف دی، خو په زیاتره وختونو کې تر نارینه او کلکې او د ډېرې حوصلې خاوندانې پاتې شوي دي. دوی نه یوازې د کور او کلي د اړیکو ساتلو کې مهارت لري، بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي. صغیره یې ول هم دغو ښځو څخه ده. هغې که څه هم د خاوند د چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېرې سختۍ لیدلې، خو وایي نه یوازې یې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستی، بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نه شي نیولی.
راجیب کو چې ته ډب ډبې پچولې به به وای مور ته چې ولې دا داس وکړه دا څه کار ده چې ماته نه وخت راځي مرګور سره چلو منډي ور سره چلو مې دا شي نه خوشتات دا خو نه غواړم چې شکر ژوندم اول ډیر خراب ته شو اوس ما ډیر خو ژوند دې درې زمن مې دیو مې لور د ټول مرسولې دي کو هغه کور کې کور مم بابا په نامه مې هغه کور کې مم بابا په نامه مې کوم دا ټول خو ځو زم مشرانه او خه خدمت مننګاین د کا زمن مې زمن مې چې درې تلور چپ نه کسر مزه من دي راځي اول به ما چپي.
په افغاني ټولنه کې باور دادی چې د خپل زامنو لپاره باید خي او لټولو اخلاقي اصول سره برابر انجونه انتخاب کړي، خو د نجلۍ لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي. نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي، ښځو ته ویل کیږي چې تاسو باید خپل میړونه اصلاح کړي. دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د نجلۍ لپاره څومره مهمه مسأله ده، په اړه د کابل پوهنتون استاد پوهنیار شبنم صالحی وایي:
کوم فکر وکړو کوم ملک ستونزه لري او د نجلۍ واده کې بخصوص د افغانستان په ټولنه کې شرط موږ طلاق هم یو بد پدیده ګڼو او موږ د نجونو ته ډېر حق دا نور کوو او بخصوص که کوم نجلۍ طلاق واخلي وروسته له هغه حتی خپل ښځې ورته هغې ته په ښه سترګه نه ګوري، ټولنه هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. موږ ول داسې توقع لرو چې یو بل څوک داسې د موږ دپاره دې خپل ځان قرباني کړي، حداقل هغه نجلۍ ته وایي چې زموږ زوی دا ستونزه لري او تاسې هلته ځي هغه لیوني سرسر کار لري، هغه څوک چې رواني لحاظه سالم کس نه ده هغه سره مخامخ کړي. دا یوازې نه چې په خپل اهمیت نه پوهېږي، د مېرمنې په اهمیت نه پوهېږي، تاوتریخوالی وهل ټکول ځینې وخت حتی د مرګ تر سرحده پورې د حالت رسېږي، یعنې دا په خپله د تاوتریخوالي اساسي لامل ده. دې ټول ته د جزاګانې ټاکلې دي، هم دغه د حبس په شکل ده، هم د نقدي جزاګان په شکل باندې، یعنی قانوني حل لار ورته لرو ولې موږ اصلي ستونزه په تطبیق باندې.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسېږي.
میړه مې راته راغی چې لرځه راته وښو داسې ودره بولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
تازه واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري.
نو مې تا
تسلی ده د لغمان ولایت اوسیدونکو یم. کله چې هغه والدین نشي کولی چې هغه اصلاح کړي، نو یو وړه جینۍ چې په خپل هغه هم نه وایي ژوند لارې ته راغلي وو، هغه څنګه کولی شي چې هغه اصلاح کړي؟ نو د هغې ژوند هم تبه کېږي. خاوند یې د اول نه صحیح نه وي تربیه شوی، نو ځکه په دې باندې نه پوهېږي چې د ښځې سره باید څه رقم رفتار وشي، او کله چې د هغې اولادونه بیا نړۍ ته راځي هغه نه پوهېږي چې څه رقم یو ښه پلار اوسېږي، نو کمال یو کورنۍ له منځه ځي.
احمد شاه وطن جوارم د کابل ولایت اوسیدونکی. دا خبر هو حقیقت ده چې میرمنې د ځوانانو په ژوند کې ډېر مثبت اغیز لري. انسان ته نږدې کس ښځه وي خپل میرمن، او ډېر هغه ته محبت ورسره کوي، نو د هغه هر خبره مثلا کولی شي خاوند ومني او هغه د بدلار نه مني شي.
خوګوردونکو د نظر خوندن وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریښه د غوي کورنۍ روزنې او ټولنیز وړي کو تور ګرځي. خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو، د سمونې دند د چا په غاړه ده؟ د خوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې خزه تر کومه حد قرباني او څومره ګټوره تمامې دی شي. د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتې غنی له ټولنپو او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسو پام ورته راړو.
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې مونږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کوم چیرې په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان زامن یې ناسم چلند کوي هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي؟
که د اولاد په کړو وړو کې، د اولاد په چلندونو کې ناانډولۍ لیدل کېږي، یا په اصطلاح بد اخلاقي لیدل کېږي، یا بې نظمه وي اولاد، یا له کوره په تیښته وي، نو د دو حال یوه حال په دې کې نه ده چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړه. ځکه که نور انسانان لکه ماده وی دی واده کول لپاره، دا ډول انسان هیڅ نه ده ماده.
د دغه کار منفی اغیزې په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کیدای شي؟
دا دیو ډیر خطرناک غچ اساس کیدلی شي. دوی چلان لغبل کورودان سره واوري، دوی رو رو غیته په یو غضب بدل شي، او شاید هم ډیر ور شي بهانه کوي په ډیر غت بعد غچ لاس پورکه، حتی دی غیدی ژوند قصد وکا.
خپل سمندر کده هم راته وایي چې په خپل د هلک او نجلۍ کورنۍ او مشران دغه کسانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
کله چې پلار مور ګوري چې اولاد په کړو وړو کې ناانډولي ده، بې نظمي ده، چلند نه وړوي، نو دا پلار مور باید ومني چې اولاد یو رواني ستونزه لري، یو دروني ستونزه لري، یو فردي او شخصي ستونزه لري. دلته حل لاره څه ده؟ حل لاره دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسول شي. دا یو. دویمه خبره دا ده که چیرته د دې اولاد د ستونزو مشکل کولنې وضعیت وي، د پلار مور کړنې وي، دوی باید خپل کړنو کې تغیرات راولي. دوی باید دا ومني چې دا غم دوی کرلی، نو ځکه باید دا غم دوی خپل وری وي.
که چیرې په پای کې دې ټکي ته هم اشاره ولري، هغه ښځې او نجونې چې د دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوره کړي تر څو خپل خاوند اصلاح کړي یا د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي؟
دلته دوه ټکو ته اشاره کوم. یو دا چې زما په باور مینه د ټولو ځواکمنه انرژي ده. ښځه د ښځې ښکلا، د ښځې لطافت، د ښځې اوښکې، د ښځې یو لیدل، یو نظر، دا کولی شي غرونه ذوب کاندي. نو دوی خویندو ته زما مشوره دا ده چې دوی کوشش وکا پرته له دې چې له بل شي نه کار واخلي، فقط خپل مینهګر زړه په کار واچوي. خو که بیا هم د دوی له ټولې مینې مینې سره دوی مینه نه ویني، دوی کرکه ویني، دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې، بیا نو دوی کولی شي چې د خپل ژوند لپاره نوی تصمیم ونیسي پرته له دې چې ژوند د فاجعې پر لاړ شي. بیا نو خیال دا ده چې په ډېر خلوص، په ډېر آرامه ژبه لارې سره بیني شي.
درنو اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګل میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملشه.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
د ګړی اچار خپرونې درنو اوریدونکو دعا او سلام تاسو ټول ته په نیک ساعت کې تقدیموم. پس له سلامه خپل احترامات هم ستاسو او د ستاسو د کورنۍ ټولو غړو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جیبونه مو ډک او غوږونه مو آرامه وي. د انتخاباتو غم خو بیخي مه کوئ، ځکه تېرې ټاکنې په ژمي کې ترسره شوې چې اوس یې پایلې کنګل شوې او تر څو چې ښه ګرمي نه وي شوې دا پایلې به هم همداسې د کمیسیون په صندوقونو کې یخ وهلې پرتې وي. اوس نو د خپرونې مطالبو کوټې ته د کړکۍ له لارې ورځو. په پیل کې به یو فوتي اعلان واورئ. په دې اعلان کې به د هغو خلکو له حاله خبر شئ چې څو ځایه شوړې وهي خو خلکو ته حال نه وایي.
د ازمکو او هوار یا سات رئیس، د بټیرګل ادبی ټولنی غړی، د والنټاین ونیزی مسئول مدیر، د بیکارانو د ګوند مرستیال او د غواو د یوه فارم مشاور غلام جان قلندری زوی، د تور بابا ښوونځي ښوونکی، د جانګل د شخصي ښوونځي مدیره، د تورسرو د راډیو خبریاله، د تورسرو د حقونو د اجرایوي کمیټې غړی او د تورسرو ژورنالیستانو د اتحادیې غړی برګیګل حقپاله لور، د دوه بستریز روغتون مشره، د بیچپانو ډاکټرانو د ټولنې مرستیاله، د بې نرسه ډاکټرانو د اتحادیې غړی، د ډاکټر د ټولنې خدمتګاری ونیزې مسئول مدیره، د ډاکټرانو د دفاع حقونو بنسټ مشاوره او همدا ډول په ماښام تلویزیون کې د روغتیایي خپرونې چلوونکې ښاغلی تجبیبي تاج میرمن، د علم او ادب د مسؤلیت خونې معین، د بیقلمه شاعرانو او لیکوالو د ټولنې مشر، د شاعرانو هندارې مجلې قلمي همکار، د پنسل بنسټ ارشد مشاور، د شاعر غږ خپرونې چلوونکی او د شاعرۍ د چارو کارپو غلامګل طوفاني ورور، د پانو د ریاست پنځمه رتبه مامور، د دې ریاست د ټوکو او خندا برخې مسؤول، ډریور او باډیګارد غریبګل د اما زوی، د پانو د عمومي ریاست د رئیس، د ځمکې او هوا ریاست د مشاور، د علومو او فنونو د اکادمي د ادبیاتو څانګې عامر، د بې قلمه شاعرانو او لیکوالانو ټولنې غړی، د سولې غږ د ونیزې مسؤول مدیر، د سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، کورنیو، پاکي او صفایي، ملکي او نظامي چارو کارپو، د تورسرو د مجلې قلمي همکار، د هیواد وطلی لیکوال او ژورنالیست ښاغلی چنارګل چنار نن وفات شوی دی او جنازه یې سبا په چورپور کې ادا کیږي. دوستان دې خبر وي.
خپرونه په دې برخه کې څو تفصیلي ټوټې در راوړو چې له ځینو مسایلو سره لږ او ډېر اړیکې لري.
السلام علیکم خمارګل اخی.
وعلیکم السلام چنارګل. بس گزاره شرمو
یاره، دا وایه چې نن سبا په څه مصروف یې؟
والله که رښتیا درته ووایم، په یو دفتر کې موټروان یم. په دې ملک کې چې واسطه ونه لرې کله څوک غواړه وظیفه درکوي؟
رښتیا وایې، د دې هېواد خښته په همدې واسطو ایښودل شوې ده.
یاره زموږ خو دغه حال دی، ته څه کاروبار لرې که سرکونه مې ترکوې؟
خمارګله، لالا دې اوس محصل دی او درسونه وایي. د سهار شپږ بجې پوهنتون ته ورځم او تر نه بجو هلته اقتصاد وایم. لاغه وروسته بیا تر یوې بجې په بل پوهنتون کې کمپیوټر ساینس لولم. بیا نو د شپې پوهنځي کې د حقوقو درس هم تعقیبوم.
اوهو، ته نو دومره درسونو ته څنګه ځان رسوې؟
درسونو ته خو رسیدګي رښتیا هم سخته ده، خو بس فیسونه ورکوم.
نو دومره ډېر پوهنتونونه ولې لولې؟ خو یا ولوله سمې ولوله.
خو مارګوله، دغلته دې د عقل موټر پنچر دی. که تا ما غوندې څو پوهنتونونه ویلي وای اوس به دې موټروانی نه کوله. زه خو ځکه دومره ډېر پوهنتونونه وایم چې سبا هر ځای کې هر ډول وظیفه اعلان شوه، له ما سره به تیار د پوهنتون اسناد وي او سی وی به ور ولېږم چې مقرر شم کار به خپله مخکې ځي.
ښه دا دې ونه ویل چې په کور کې هم څه مطالعه کوې؟
والا کور کې خو یو غټ کتابتون لرم. هغه زموږ د سالون خونه خو دې لیدلې ده کنه، هلته مې کتابونه ایښي.
ښه نو له دومره ډېرو پوهنتونونو سره په اونۍ کې څو کتابونه لولې چې کتابخانه دې هم جوړه کړې؟
والا د کتاب په لوستو کې لږ تنبل یم، خو کتابونه خو پریمان اخلم چار سوګی ګوري ایران ورته پاتې وی.
ښه قدس جانه، تا ویل چې ستاسو منطقه کې غله ډېر دي.
او والا، زموږ د همسایه څخه یې موبایل اخیستی و، جیبونه یې هم ترې خالي کړي وو او ښه په ماړه نسې ډبولی وو.
والا که رښتیا ووایم، زموږ په سیمه کې هم ډېره بده ورځ ده. په رڼا ورځ خلک لوټل کېږي، وهل کېږي، او له ماښام وروسته خلک د کورونو څخه نشي راوتلی. دوکانداران خو له ویرې مازدیګر دوکانونه بندوي.
له ما سره دا اندېښنه ده چې اوس به له هوټله کور ته څنګه ځو. دا د لس بجې شوې.
تشویش مه کوه، له هغه پولیس سره به لاړ شو، هغه چې په بل میز کې ناست دی.
ته راځه چې ورشو خبرې ورسره وکړو.
رښتیا وایه، راځه چې ورشو. سلام علیکم صاحب.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړه وروره.
والا صاحب، یو څه مې درته ویل.
مهرباني ووایه. ووایه، څه موضوع ده؟
خبره دا ده چې موږ ستاسې سیمې ته نږدې اوسېږو. ما لال ته خو غله ډېر شوي دي چې تلې صاحب، موږ به هم درسره لاړ شو.
او رښتیا وایي، موږ تا ته راغلو چې نن شپه له تا سره یو ځای لاړ شو چې غله مو ونه شکوي.
زه وروره، زه خپله حیران یم چې له هوټله څنګه تر حوضې پورې لاړ شم.
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې ګډی اچار د کیسابورانو د اتحادیې له مشر سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واورئ چې کیسابوران څومره له خلکو او حکومت څخه خوشحاله دي. دا تاسې او دا هم مرکه.
ګران اوریدونکو، تاسو خو خبر یاستئ چې په کوڅو او پس کوڅو کې غلاګانې زیاتې شوې دي، او د شپې خو څه کوي چې د ورځې هم خلک لوټل کېږي. د دې موضوع دپاره مو د کیسابرانو د اتحادیې مشر راسره دی. کیسایا صاحب، مننه چې راغلاست خپرونې ته.
مننه مننه، ژوندی اوسې. ژر ژر دې پوښتنې وکړه چې زه دومره وخت نه لرم.
کیسایا صاحب، فکر کوم چې په دې ورځو کې کار مو جوړ دی.
ولا څه ووایم، زمونږ کاروبار خو تل جوړ دی، ځکه زمونږ غړي په هر ځای کې فعال دي.
کیږي دا راته ووایه چې په کوم ځای کې ستاسو نفر فعالیت کوي.
ګوره، مخکې مونږ یوازې د ښار په ګڼه ګوڼه کې وو، لکه د ښار منډۍ، میدان هوایی او نور ځایونه. خو کله مو چې د شپږ شپېتمې حوزې سره قرارداد امضا کړ، اوس نو بې خاره د ښار په ټولو سیمو کې زمونږ کسان باجوړته فعالیت کوي.
شکه سیا صاحب، تاسو خو پخوا یوازې کیسبري کوله، څنګه مو اوس لویو لویو غلاګانو ته مخه کړې ده؟
هو هو، څرنګه چې زمونږ شعار دی چې د خلکو په جیبونو کې شریک یو، نو مونږ په هر ځای کې او په هر وخت کې د خلکو په خدمت کې یو، او ورځ تر بلې مو تقاضا لوړیږي.
کیسیا صاحب، څنګه مو ورځ تر بلې د اتحادیې غړي ډیریږي؟
ګوره، زمونږ اتحادیه یوه اجتماعي او عمومي اتحادیه ده. نو کوم اساس نامه لرو او نه کومه مرام نامه، هر څه رایا ګان دي.
غیله کسبری نورې کومې دنده لري؟
بنده دا څو کاله کېږي چې د کسبرانو د اتحادیې مشري کوم. همدا ډول په شپږ شپېتمې حوزې کې امیر هم پاتې شوی یم، او په مختلفو برخو کې مې ډېرې ښې مشورې ورکړې دي، ځکه زه خو اوس په دې کار کې بلد یم.
پوښتنه کولی سم خپلې یو یا دوې مشورې راسره شریکې کړئ؟
دا خو یو راز دی، موږ نشو کولی چې د پردې شاته خبرې افشا کړو. په لوړو سیوچونو کې ګوتې مه وهه، کنه تاوان به درته وکړي.
کیسیا صاحب، له حکومت او ولس څخه تاسې راضي یاسي؟
د ولس اختیار خو دومره نشته، بس کله چې موږ وغواړو جیبونه وهو، او هغوی هم له ځانه نه خبره دي. خو له حکومته ګیله لرو، او هغه دا چې حکومت واړه کیسابران څنګ ته کړي دي، او یوازې هغو کیسابرانو ته یې څوکۍ ورکړي دي چې غټې شوړې وهي. دا کار له وړو کیسابرانو سره ظلم دی، او که چیرې دا حالت دوام وکړي، موږ به د حکومت پر وړاندې سخت غبرګون وښیو.
کیسیا صاحب، که د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه راته وغږېږې، بده به نه وي.
ته خو یو قسم مشکوکه غوندې، هسې نه چې د مرکې په نوم زموږ رازونه افشا کړي.
کیسیا صاحب، چېرته ځې؟ زما پوښتنې لا پاتې دي.
جګه نور مایک او ټیپ دې درټولوه چې زه کار لرم.
صاحب چرته ځې؟ زما پوښتنې لا پاتې دي.
الله دې مل شه په خدای دې سپارو، همدومره چې وغږېدم بس دی نو.
وی دی خو لاړ، دلته ولټم، دا د سکور مې موبایل مې نشته. سیاره خانه دې خرابه سه، زما موبایل دې هم وهلو.
دا خبرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت، ستاره مینی او زه لیما میخیل.